سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید اورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران واوري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 60 او 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوی په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو اورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې اغلی امیري پرون په خپله ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه ورته برابره کړې ده اغلی امیر همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه یې کړي چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پانه په خواني ټویټر کې لیکلی چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسلی چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیا لري دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېیمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشتو په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې وویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون له نړیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي اړتیا ملاتړ ته اړتیا لري او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ کې چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمی عملی د اندیښنو په سر راپورته شوی میرمن باربوک پرون پنځه به برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري هغې ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي خبرونه مو واوریدل تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي هلته د خبرونه لوستلای هم شي وړاندې په دغه پروګرام کې دا اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
افغانان چې چرته میشتي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لمخه لاړ شئ نو 15 نفس به موږ تاسو په زوره او په جبري توګه باندې به وباسو
غزې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د نورو لارو د پرانیستو هیلې زیاتې شوې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې. خو وایي د فلسطینیانو دې کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د دغه پروګرام په پای کې به یو مفصل رپورټ هم په دې اړه واورئ چې د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د سیلونو د بهیدو علت همدارنګه څنګه مخنیوی کیږي په دې ټولو موضوعګانو باندې به تاسو په دغه راپور کې جزئیات واورئ. او د اختر په مناسبت هم یو راپور لرو، هغه هم دا چې کوژدنو نجونو ته اخترې څنګه وړل کیږي.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده، یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتی دودی. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې ورستیو کې هغه سیمه ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل 15 مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي کنه په زور به وستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندېښنه ښوولې او غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل 15 مخکې له پاکستان ووځي کنه په زوره به وایستل شي.
پلان خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې اس اس سی کار اولډرز دي دا وی په کورونو باندې خدري میاشت لمخم دوی لاینو نو دا لګولې و د دوی ډیټا و دا چو میپینګ یې کړی وو. خدایغه باوجود دوی وس بیا هم هغه کورونو ته ورځي او وی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لمخه لاړ شئ. کته سننه لاړشته نو والنټیرلی نو 15 نفس ومنګ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری وو غوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یو غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت دې کې دردور است، رنجاور است.
په وقت کې دا دردونکې او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لګو ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د استرلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړی چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه ایستل شي. خغلی روپی زیاته کړ چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نخښه کې چې ویل کېږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکل شوې دي. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لکتر لږه اتلک افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي، د نیولو ناوړه چلنه او بالاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نخښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي، او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دا سندخ نشته چې له پاکستان په ډلیزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلې دو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغي هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډېر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د ده په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول ته اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده. په وچه میوه کې مثال مغز زیات ډېر دي څه بادام ده کاجو پسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه میوه مو هم ورته اخیستې ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې ده هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکي تمنا چې اتم میاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزه یې مجبوره وي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د بورن یک فرهنګ عنعنوي وقت
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو پخوانی دود دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونکړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
من نظر یم ای است که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچه او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نهه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیباري جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري،
هر جای کوالو.
ترکان هم عید مبارک نه وایي،
ای بایرانلار.
د نړۍ پښپښ وشتي وادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 225 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نورې لارې پرانیزي، خو د شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. د شورا پرون پنځم په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګه د ټولو هغو خندونو د سمدستي لري کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویشت بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وایي د فلسطینیانو د کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د شورا غړو په یو خبره کړې لمه کې د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې، خو ټینګار کړی چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګ یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګه د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډه ویشلو په وړاندې د ټولو خندونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل خو د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی، خو ښاغلي هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 30,000 زیات کسان وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2300 پینځاتیا کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په دوه ډیر شو ولایتو کې بایدلی چې په لږونو کسانې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی ته راکوم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وسه د اکسیدنت بدلین په دغه خسیر باندې د بارانونو نسبه بی موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ امپیو والا تعریضه وکړې د صنعتي جوالونو ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه جوال راته والی هم ځوانان پر کار رااله، ډیر موږ راضي ډیر خوشاله چې ځوانان په کار اخته سوله او هم ځکه هم د سیلاب دوړلو سره محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب دوړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هڅو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکه ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای، نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کولای شي چونه وکړي. د د پوینا په افغانستان کې څه باندې 40 لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونې ډېرې وي او ونې د د پوینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې د زیات کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شته پارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولي.
افغانستان د نړۍ د هغولس یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیشي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره ننوځي خو سای بندیش او مغزو ته اکسیجن نه رسي. د ښاغلي ملک سی په باور که په دې لومړۍ مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندي پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیز زیاتوی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل او بو ژر ژوندۍ راستل شوی دی. د دوی په وینا د سیل او بو پاک نه وي، دا وی رښتیا چې دا کس روسله خولیا و نس شي یا د یخو بو له کبله پسکار وینا روغی اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټ شوی وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیایي مرسته کولای شو، له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپلنه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دی وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس څه نه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوهش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپنی سي، یعنی سره شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاری کوي. یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپۍ واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندې خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښوولې. اغلې امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه کړي چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړ ازمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دا لدې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دا غسلی چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوونه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیالری. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لنډیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندیښنو په سر راپورته شوه. میرمن باربوک پرون پنځه په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغې ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لک شران سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي لمک سره میل مده په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق او استاد عبد العظیم صفای امیل ماته خره غلاست وای ستریم شي بخیر راغلی
تاسو ټول خوږه ودون که سلامونه او درنه
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د تحفظ آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواک باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینیږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینیږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې خوانه ای که هغه د فزیکی اړخ له خوانه ای او که هغه د روابطو د تامین له اړخ وي باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډیره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته د هغه آرامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی دی د خپل په وړاندې او د خپل د چاپیریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډیره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک سوي مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت که زه هر څه یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي دغه ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلي په غلط توګه باندې پر ځای د دې چې نور ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نور ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده که هغه په د کورنۍ په سطح وي که هغه د یوې ادارې په سطح وي او یا د یو هیواد په سطح وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې د درلودلی سي ل رواني اړخه ل ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګوري؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه او پکښانو شفقت نه، دغه کورنۍ ډېری بے نظمه کورنۍ وي. په دغه کورنۍ کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکی شخړې رامنځته کیږي. بل اخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسیږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کیږي، ډېر ارزښتونه نقص کیږي، تر پخو لاندې کیږي او بل اخره دغه کورنۍ پاشل کیږي. نو دغه کورنۍ چې په کورنۍ کې نظم نه وي، ډیسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یو ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز ستونزو باندې اخته کیږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې صدمه ویني، میرمنې ډېرې زیانمنې کیږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې میرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کیږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا میرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له میرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا و انجلی خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي. غته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چار څوای د مشرانو له خور ته ویل کیږي دا د تا د خځې خبرې دي، ستا خپل خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کیږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې و، دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید میرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درکړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني امت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه. نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د میرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د میرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې میرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل میړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي، او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پریږدي چې د خپل د میرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دهلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د میرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د میرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د میرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درکي. یو ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري د نیکو د نیاو د مور پلار تر باندې دوی څړول بیا تربیه کیږي
د کور د ماشومان تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده ځکه د کور ماشومان ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علما ډیر بحثونه کړی دي په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواو ډیره موثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي او په دوهم قدم کې باندنی قواو چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډیره موثره دي باندنی قواو تر ډیره تر شپته بیا فساد پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري کچېره کورنۍ محیط جوړي کچېره په کورنۍ کې تاریخواله نه صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډیره مهمه خبره دا دا موجود وي نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي او کچېره دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري تاوتریخوالی ولري نو طبعا دغه ماشومان په ذهنونو باندې ډېر بد اغیز لرلی شي ماشوم هغه څه چې لویان وي نشي زده کولای مګر هغه څه چې لویان تر سره کوي هغه مستقیم اغیز پرې لرلی شي ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویان خبره درکړي اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل تر سره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړی نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي ښه خبرې ترسره شي د مینې او محبت سلوک موجود وي متقابل احترام سلوک موجود وي په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي دغه همزولي څوک دي څه ډول تربیه شوي دي او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي ځکه کچوری او ماشوم رواني ستونزه ولري د اغیز په نور ماشومان مستقیم ده او مستقیما اغیز لرلی شي نور ماشومان هم کولای شي چې په رواني ستونزه باندې اخته کی نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه خبره وي
بله استاد ځینې کسان عادت سوی اماغ سوی لځواني نه بیا ځواني نه وروسته پخه عمر تر رسیدي بیا سپسي سپینګيري سي یا سپینساري سي دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض وایسه او د خاله زویسه او خورس او ورورس په کورنۍ جلا دي له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی بیا کې څوکرته نیوی بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي او په هیڅ نه و دي چې خبره نه اوري البته دا دی یو شمیر اوریدونکو پښتنې د اسلامي کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ځواب راکړي د سې کا سره څه باید وسی
همدغه خلک همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي یا مثلا نور سره له شخړې نه خوند اخلي یا عادت په دغه سې یو عمل باندې دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیه ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه سرګندېدلی شي نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده د کورنۍ او د غړو ترمنځ اړیکې روابط دا ډیر مهم دي او دا په ماشومان باندې مستقیم اغیز لرلی شي هغه ماشومان چې په خشنو کورنۍ کې په د تاوتریخوالي ډکو کورنۍ کې هغه تربیه شوی وي هغه متاسفانه دغه داول شخړه ورته عادت وي او کچوره د شخړه اونکي مثلا د ذهن بیا نارام وي او ذهن همیشه دا غواړي چې باید لکه یو موتاد چې احتیاط ته ضرورت لري مخدره توکو ته ضرورت لري دغه سه یو رواني مریض هم هغه څه چې د رواني غواړي او هغه شخړه چې غواړي هغه ورته ضرورت لري او بل اخره دا د ټولنې لپاره ډیر زیانمنونکی شخص تمامیدل شي او حتی لوی جرایم متلاس اچول شي د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنۍ کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي او بل اخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغه سه ماشومان به ټولنې ته وړاندې کیږي
بله اوس دغه کاس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ شي څه رقم چارچلان باید د سره وسی یا څه رقم خلک ځان ورنوساتي
دغه ډول خلک لمړی باید تداوی شي په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحی برخې په پروګرامونو کې دغه تداوی باید موجود وي کلنی پروګرامونو کې او په کلنی طرحو کې د صحی برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته کدی د محاکمو له خوانه ورته معرفي کیږي د امنیتي نهادونو له خوانه معرفي کیږي یا مثلا د کورنۍ له خوانه معرفي کیږي د دوی د تداوی لپاره باید ترینه زمینه مسایل ترسو مختل دینه شي به د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغه ډول ناروغي لري دا په حقیقت کې ډیره ستره رواني ناروغي ده نو که چې دغه یو ځوان چې ناروغي لري مختل دینه شي دا د یو چا سره نکاح کی یا مثلا د یو ګټ ځوان من سره لري دا باید لمړی تداوی شي اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په اړه کې ډیر واضح لیدلور لري د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمن او هی تکي فزیکی شخړې ورسره کوي دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلور لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسول شي حتی واجلې هم شي کچیر د رواني حالت ډیر لوړ وي او مرزي ډیر خطرناک وي نو دوی حتی جانب د مقابل وجلای هم شي نو مخکله دین چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي مور او پلار باید به تداوی کی که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار تداوی کی که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوی کی دغه ډول اشخاص
bale اوس که رسودی ته چې کتر دې هدا پوریم یو څوک نه رسیدلی لکه مونږ او تاسو خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل په خبره سیاست او خپل قدرت او بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د خپلې مناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
هدا حدود د ټولو معلوم دي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي کچېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي نو کولای شي چې مقابل لوري هغه بل اخره شکایت وکړي یا مثلا کولای شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړي دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې د دواړو طرفو وي هغه کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او دغه ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تل ډیره حل کېدلی شي او کولای شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترسو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کیږي
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
چانه پات شوه دا زړه هغه ناری کلی چې دا چانه پات شوه ما زر سینې تلاست ما وې مانا پات شوه ما زر سینې تلاست ما وې مانا پات شوه دا زړه هغه ناری کلی چې دا چانه پات شوه دا زړه هغه ناری کلی چې دا چانه پات شوه سرخی می پلی مو کی صدا بنگو کمار نوے بنگو خمار نہ دے سرخی میں پلی مو کی صدا بنگو خمار نہ دے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے دازرا هغی ناری کړی چې د چانه